په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ییز اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤله دربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څلور سوه ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنی د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو پر رضایت د مذهبي ډلې لخوا حل او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. په دغه ځمکه کې عیدګاه جومات کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بدقی د تهران د انقلابی محکمې لخوا د رژیم پر ضد غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبی په 4 کاله او میاشت بند محکوم شوی. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلی ماکلین له هیواده لتلو منع کړی شوی. د ښوونکو د اتحادیې فعالان څو میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیځو متحدونو د موسکو هغه ادا په کلکه رد کړي چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې ده چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د مسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعات تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو پښتنه له طالبانو دا دی چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د خو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو.
د غزنی اړوند کابل کندهار لویه لار رغول کیږي.
د غزنی له دوسرکه بیا د مقفر تر بازار پورې تقریبا 110 کیلومتره فاصله ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه خوراکونه چې د واټونو پر سر پلورل کیږي صحیح نه دي او مسؤل چارواکي باید مخه ونیسي.
سرک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولې دي، خپل ګوره چې ګردونه او ټول د ګاډو میکروبونه ارتشته دي او ټول په دې کې ګډيږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک کار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په رسنیو کې د ښځو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته په سلګونو ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او هغوی چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر څنګ تر سخت فشار لاندې دي. جزئیات به له صفی الله ستانک زیوارو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانی مکلفی و گرزول شوی چه مخ پتی باید پتلویزون و خکاره شی. پروستیو که دستی راپورون اخبار شول چه خزینه ملمنی هم باید خپل مخونه پت کری او انتردی چه خزینه نتاخانی پتلویزونی پروگرامو که لناری نمیلمنو سر بحثونه نشی کوله. دی یک تلویزون خبریالی لیما سپیچلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی، په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي، په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خود افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د خزینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بدخشان او تخار کې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه یو بل تر درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو چارواکي وایي په دې نښتو کې د مقاومت جبهې نږدې 38 تنه وژل شوي چې دوی مهم قوماندانان دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی بیا دا شمیرې ردوي او وایي د دوی پرتله د طالبانو تلفات زیات دي.
بدخشان یو له هغه ولایتونو چې په دې ورستیو کې پکې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ نښته زور اخیسته. په دې جګړه کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او دروازه ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي رادیو ته وویل د تیرې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د پېستلا اته د شپغاوت کونکو وژل شوی او اته بیا نور اسیران شوی دي. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خود مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته د شمیري رد کړو زیاتوي د دوی ځواکونو ته وخت مرګ ژوبله د طالبانو په پرتله کم ده. دکټ سام د خپل دوه قمانداران وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته د وخت مرګ ژوبله دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپيان کړی دي. د بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنونکو فیض الدین غیاسی بیا ازادي رادیو ته وویل دوی تر رسیدلې معلومات خي چې په دینه خطو کې نه شپېته طالبان وژل شوې دي. د دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریه او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې تنکتی سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوې او هل ټکول شوې زورول شوې. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړو ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي هغه کدي هر قوم د هر ژب پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخواد صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپنه وخت یو خبره کړي خبر پانه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پلشوي عملیات غندلی او د بشري حقوقو ضد کړنه بارلي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کړي دي. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر پاڼه لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږی ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې خلکو ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پایل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرې پل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو ان ایس سی آر او یو شمېر نور ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او په بې سرپنا کورنیو به وویشل شي. ځایي اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي.
مرته اسلامینا ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي بیا چې چا
میرنواز په خپل خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روټ په باره کې چې میر سره دغه وشي چې دا روټ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میر څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کې شاو نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باج رسیدلې دي باج شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي ډیر ډیر کار یې خلاص ده او د نیم سو یې نشار ته پاتې دي چې هغه کار اوس چا ته څنګه رسیدلی چا ته ژغل رسیدلی چا ته دبل رسیدلی ان شاء الله د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په یی ګروپ کې دی. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغاله ام سی جی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند لوبي کوربه ده. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې و ځان ملبورن ته رسولی او هلته د نیوزیلند په وړاندې وروسته چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړي او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده.
Ireland, we have beaten موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه، او که چیرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکېم د 2021 کال په نړیوال شلو اوریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شیو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې کړې وې، او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټې ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سرې درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې، هغه هم په میلبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي، څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او د روان نړیوال شلاوري جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه، وایي چې خپله عادي لوبه کوي او میلبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هیڅ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه ځیرک کرکټ وکړو او په میلبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شلاوري جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د هیواد د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات اړتیا لري. سوناک دغه څرګندونې تیره ماښام په لنډه وینا کې وکړې. سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه اخیستې او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. جزئیات له سفیر لاستانی زیاورو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظمۍ دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظمۍ ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولسته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل،
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو، او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو، او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم، او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک لی سټراس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل، دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي، او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 22 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی. د لومړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی، په 1960 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ، او لا ماغه وخت د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی اړوند کابل کندهار د لوی لار یو سلو لس کیلومتر رغول کې د غلار د غزنی ل مرکز او د ولایت تر مقر ولس ولای پورې تر ټولو ډیر خراب ده. پرون په دې مناسبت د دې لارې د جوړولو په مناسبت و غونډه هم جوړه شوې و.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوند کې تر ټولو زیات خراب ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لندوي.
ډاکټر
محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلی سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې د غلار بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه یو سلو لس کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له دوه سړک بیا د مقر تر بازار پورې تقریبا دلته انجنیرانو سروې کړي کیلومتر کړي یو سلو لس کیلومتره فاصله ده. بل چې عرض د سړک و متره شل ساعتۍ به اساسي ترمیم کړ بازار دا بکی.
شاغلی عباس د یادې لوی لارې د رغولو د لګښت په اړه څونه ویل خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به دوه متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لوی لارې تر څنګ درې سوه شل پلچکونه چې د ماینونو سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت د کمښت له امله مو د څلور پنځوس پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوی محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغېز کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بارلونکو موټرو کې له لوړ ټن بار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي دا باید آوازونه وخت په وخت تعقیب کړي چې سهلت روان کوم دي. تخریبي باید ځان په خبر کې او بیا یې له خپلو ولایت سره یې شریکي له وزارت سره یې شریکي. دوم یې له ولسم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لوی لار تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو سخت خرابه کړی ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه په خېدونکو خوراکي مواد غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ چارواکي هم دا ستونزې مني او وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسېدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي زیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه او ټول د گاډو میکروبونه ارتشته ده او ټول په دې کې ګډيږي. یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې ده د ایصال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغه پخېدو باید پاکوالي ته ډیر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر بلی وسه هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي، موږ خپل یو کب رزق یې نه وګټو،
خپل لین برابر کړی دی، دا چې د خلال نه پکې ګټو. او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی. دا حکومت غواړو چې څو ښځې برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراک ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه هوا کې ډېرې میکروبونه ممکن اوسېږي، لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست، ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي، او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي، او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې دخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یا د ستونزې منی، خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي، او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ صحي په برخه کې څو وار توصیه شوې ده، د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي، د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی، شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه اوسي، د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي، چې له عمله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولای د خپلو توکو ابزل سیاه مراد کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
محمود درنګرار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي، او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوش شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن من معروف طالبان راغله د کوش نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې، او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امان الله جان لایک هلمند دی د لشکرګاه ښار د بولان د سیمې سر. د غزما ږغ د طالبانو تر چارواکو پسې ور ورسوي چې موږ معیبین خلک یې د غزمږ معاش یې کم کړی دی. دوی د میاشتې 3000 ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه په 5500 په 6000 ده، او یوه ډبه په 3000 ده. نو دا موږ چراب څنګه پکېږي؟ موږ دغه هیله ده چې په راتلونکي کال کې د غزمږ معاش ولړ کړي، د غزما ږغ دې ټوله معیبین واوري، خپل ږغ دې ټوله پورته کړي چې دا غزمږ معاشیات دوی ولړ کړي.
نوم محمد قاسم د هلمند ولایت ده. فجر کول سلی صدر سره په اړیکه ما دغه غزمږ خوا داسې خواره ده، داسې سره خرابه ده، نه یواده ورته راتېرې اوبه هم نهسته، ګرم مسلمانان داسې سره ستړي، نه یو مرسته ورسره کوي، نه هېچ هم نه ورسره کوي. دا غزمږ خبر چې طالبان ته ور ورسوي چې دغه دې چمو کې نه واده راتسته، هېڅ نه اوبه را لرو، هېچ هم نه هېڅ شی نه لرو، اوبه کښته شوي او نه مرستې راسره کوي، نور ځایان ته ورویشي، نور خواته نه ورویشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو.